السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 25 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې درته په پاکستان کې د سیلابونو له لړۍ تر څنګ په نور یو شمېر کورنیو موضوعګانو رپورټونه لرو. په خبرونه کې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم درته خبرو، خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې انیسا اجمل یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، چارواکی وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي دي. او سرچینې وایي چې تېره ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل، د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره شاوخوا شپږشتو ته رسېدلې ده. د پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمان ان مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. دی په دې اړه زیاتوي.
او تل نومې یو وړوکی کلی دی، نو په آی کې دا باران ډېر زیات شو، نو هغې کې نورلس پورې کسان چې دي هغه سیلاب نظر شوي، نو په دې کې د یو کور نه د اتو کسانو رپورټ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوي. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بېګانی سیلاب ته وجې، او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپر کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډېره غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې یو اویا کسان ژغورلي دي. بل لور ته د بره مومند ایجنسۍ چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمزو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتي او وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د کوزي مومندو په شال کورونو کې د بارانونو د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوې وې. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په واران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځوانانو بخنه غواړم چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا او لسی وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترېتم شوي دي. د دې احتجاج یو ګډونوالي مایکان بلوچی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا واران په دریو کلو د پاکستانی پوځ الوتکو بمباري کړې او درې واړه کلي یې تباه کړي دي. خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه وایي په یادو سیمو کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختې وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. تېره ورځ انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولې تړل وروسته کاروبارونه ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلې دي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابې وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د بدخشان د امنیه کمانډانې ویان لال محمد احمد سین ان مشال ریډیو ته ویل چې دا جګړه له دریو ورځو راهیسې پیل شوې او سم دوام لري. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ادا کوي چې په وردوج ولسوالۍ کې د دوی جنګیالو لسو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار غلام محمد څلور لارې ته څیرمه د پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي مایند چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه عام وګړي زخمیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. دا خبرې اشتن کارټر پرون له هغو خبریالانو سره کړې دي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې سوډانی د ځان وژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر و او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات محمد جواد ظریف باندې نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری ایجنسونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د اټومي پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف به نن کویت او قطر او سبا له به بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو ښارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د اټومي پروګرام په سر شوي معاهدې په په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وي. د ایران خلیجي ګاونډیان ویره لري چې د تړون له مخې به په سیمه کې د بااثره شیاګانو واک لا نور هم زیات شي. د ترکی چارواکو د کردستان د کارګر ګوند یا پی کے کے سرچینې وایي چې تېره ورځ د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کے کے ګوند دا تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 500 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کے کے ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیل غرونو د پاسه تېرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کے کے ګوند سیاسی مشرتابه د یو محفوظه مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالیه کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. بلخوا د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي له چترال ته تلونکې مهمې لارې لا بندې دي.
چترال نه درې مهم چې دي روډونه تللي دي مختلف علاقو ته. بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دي لارې بندې دي. چترال بونی باندې کار شروع دی. چترال ګرم چشمه 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی.
دا شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو خلک له حکومت څخه شکایت لري.
نشته پر ځکه دا چې په ځاري په لکه دا نو تحصیلونه په ملو شوی دي او نشته نه دي ملو شوی. نشته تر په مغاتره حکومت کې
په کوزو مومن دوی ایجنسی کې د خټکو د کښت په اړه رپورت لرو.
دا په دې یو وجه خو خوښي دا بلزی کې شته دی نو دا خو هغه ډیر دی په دې علاقه دا ځکه کښ نه دي شګله نشانې زمه کړه په دغه خو هغه خټکه او هندوانه د باجول ته ځي ملګری ته مانسیری ته
په خبرونه کې اونیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې درته په پاکستان کې د مدرسو په اړه حال درکو.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي.
دا او نور په مشال ویډیو کې دستا سو لپاره دي او ریدلې مهیره وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره اوو ته رسېدلې. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور ژوبل شوي دي. 115 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 20 کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغشان لس پولونه اوبه وړي دي او درې پولونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره 14 اریګیشن چینلو کې 9 ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو 16 واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په 19 باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونو تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.5% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي.
وزیر اعلی نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشکیو یو یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اور سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقع ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبایي پولیسو ته د مرستندویو کار تربیت ورکوو.
چې جو ماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندویو کار روزنه ورکوو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي افتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لائن میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د راروانو څلورو ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیې سره سره د پېښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیې ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای له چتراله نورو سیمو ته تلونکو درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریکوي.
چترال ندرې مین مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 48 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخ امداد رسو هغه د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د درې سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویلی شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هرې علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی و او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دنن ټولی اندازې او اسټیمیټ مکمل کړي چې په دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 10 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. دا چې د سیلابونو له وجې رسیدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی، په دې اړه غلام غوث له دوو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
زما نوم خو کمال خان دی او د دیر علاقې اوسیدونکی یم. خو اختر نه پس چې رالو یو خورا عمر رسیدو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وې، په لارې کې خوړونه مولونه راوتو بل دل بسیرالو دل دکی مین مسئله ده و بو مسئله ده جی او با نشتره ده سکو بم نشتره ده استعمال هم نشتره ده لوخ انزلو ده باتروم ماتروم او ده پینزم اشپاگم و رز ده چی بجلی هم نشتره او کاروبار بانی هم دیر اثر پره اوتره اوی چی سرحدات چی سمر دینو چطرال کاروبار توتلی پا سرحدات و بانی دیفند کئی بمبوریت ویلی شو اگرم چشمش ولا بونی شو مستود شو او ده طولی لاری ماری بندی دی نو بازار که هم سمازه نشتره اس پر اخدیشتا پر اخپل راتلو بان اخپیمانه یو چی میویر آگلی خبره.
زمان نم سید حضرت ده زر دیر نراغلی ما دلته زما کاروبار دی او د اختر نه پس چې مونږ رالو نو ډېر زیات مشکلات دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، موبایلو کې چارج نشته دی. دلته کې موبایلو خلکو جنریټر لګولی دي او 50 روپۍ موبایل اخلي ورته به په ګنټو ګنټو باندې ناست وي چیرې زما موبایل څوک پټ نه کی او ډېر غټ انتظار نه بعد موبایل کې معمولی چارج وشي چې سب سره 15 غنټه کارو کی هوټلو کې لکه زیات تر هوټل د اوبو د وجې نه بندي دي چای مې نه ملويږي او د هغه سره د صفای د فر او بنشته نه هوټل هم بندي دي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بنده کړې ده. دا خلک وایي چې د ګام خواوشا 22,000 کورنۍ اغېزمنې کړې دي. دغه خلک دړکه ورکوي چې که ستونزې حل نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپین وام شوه دو سلی ګړیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2,000 نقد مرستې پر دوی بند کړې. دوی وایي رجسټریشن یې شوې او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لیږلې شوې د 2,000 نقد مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2,000 نقد مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې.
مشته پر ژاکې دا 24,000 روپۍ لکه د نوسه کلینه ته میلاو شوي دي او مشته نه دي میلاو شوي که نه مش ډېر بید مغا سره مخو مشتي که نه چې فو کاکیرې نه شي میلاو که نه مش په پېښور کښې په پواره چوک باندې در نه شریکوي که نه په مش باندې دلته کرفي لاګي که نه او دوه وره درې وره لکه اوپانه به په مش باندې د غږ تکلیف دی که نه.
بختالله وایي که دوی متاثره نه وي نو اول به یې کډوال نه وی حساب کړی او ورته به یې نوملیکنه نه وی کړې.
نور تسلیمیا ته 24,000 د نه مخته میلاو شوي دي او میاشته یې واري پهینه ته میلاو شوي حالان چې مشر عبدالقادر بلوج دا وعده کړې وه که نه چې کیم تلی دي او کیم نه دي تلي تاته او یو کس مرسته میلاویږي مشر دا غږ شریک کړي چې توسه په ځي بوته یې که نه نه یې وتلې دغه وجه مې دونه روپۍ بند کړي دي حالان کښې مې رشن کولاو دی چې مېر کول اول نه رجسټریشن نه ورته کړی مشته.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ډي ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دی د دې غور وکړي کنې دوی به په درنو مجبوره وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سه د امن لیار واضحه کړې نه وي د خلکو خپل کرینه ته تللې نه وي هغې وخت پرې د اف ډي ایم ای مېز دا اختیارات نه شي ورکوی د صوبې ګورنر دا خاموش تماشایی نه کښېني په صورت دیګر چې دا در نه غوي وایي دغه ذمهداري
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډي ایم ای بېلابېلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2,000 نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنۍ یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یئ. څه د پاسه درې اونۍ وړاندې پر ډیورنډ کرښه انګور اډه باندې د پاکستاني او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شو او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو یې د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډېره اسماعیل خانه د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دلته میشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلی. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټکچوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي زکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشتقه بایلیون د رټو مشکلاتو سره مخمخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملای نشي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محب الله په دغه بارے کښې په دا رنګ ږغېږي.
پنگور اڈا کی مظاہرہ وکڑا کیا علموں نے مشروں نے عوام کی نصر ابدی کی شرکت وکڑا انتا بارڈر باند دائی دی خلق کے امد ورہ کے دیر مشکل دائی چچا دیدی پولا وغل چادی پر لسکے دو یہ کہ خلق کے دنیز دائی احتجاج وکڑا انلی نیف بارڈر ہو رہی ان دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی نیف دی پاکستان حکومت نا دا مطالبہ وکڑا کہ گیت تا کلاو شی دی وجہ بند عوام تا دیر جیت تکلیف دائی تقریباً نیاش کی جی دا بازور باند دائی روزگار دیر کو پٹھپ بابن دے دائی مزدور تا تکلیف دائی قسم خالتا تکلیف تھا نمیز پاکستان نے حکومت نہ دا غشتنا اوکڑا تیس مربانی ہو کئی تیس پمانس کے قسم اصلائی سب مشکلی آغا تیس کو ذر نظر حل کئی چال ریویو پا ذریعہ سر امیز پاکستان ہوا غشتنا کی دا افغانستان ہوا غشتنا کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حل کئی
یو بلکا بائلی ملک فرمان اللہ زیادتاوی
در ویسر دیکی جی دا باندر پا میز بندے باند آئے نور گاڑی پرور بندے جی نور جی بازور دا دوی ویسر دے بند شوائی دائے دے ہر کاروباری چے کین دائے اور گنا سل ذرا در ذرا آنی کمیلون آنفان دے جی دغه په حالات کښې میز نن مجبور شي ملي قوت علما هغه شرکت وکړه قومي مشرونه هغه شرکت وکړه څومره چې دا انګیر اډې اوسېدونکي ځوانون وي په دغه ټول شرکت کښې وکړه دغې ټولو په متفقه طور باندې د پاکستان هغه وغوښتل د افغانستان ته یې هغه اشارې وکړلې چې میز سره دا ظلم کوي په میز باندې دا لار خلوصه شي.
یاد دې وي چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمې انګور اډا کښې دغه بندیز د روانې میاشتې په اولنۍ نېټه هغه وخت ولګول شه چې کله پاکستانی چارواکیو دلتا د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا کړه خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مه هېروئ.
تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یئ. د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر بلوچو پیغلو او ځوانانو په وران سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګولې چې په دې عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي، خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په عملیاتو کې بېلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. خدای نور ناصر پرې تفصیل راکوي.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګناه ولسي وګړي وژل سوي، ټپیان سوي او هم تری تم سوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوڅ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اواران پر دریو کلیو د پاکستاني پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلي یې تباه کړي دي. د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک، وهلي لکۍ کوچ او وهلۍ اسکی کونډ کې د پاکستاني پوځ جیټ الوتکو او هیلیکوپټرو درې واړه کلي په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه وه هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان، سپین ږیرې، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې اوه ولسي وګړي وژل سوي چې د دې په خبره له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه و. خو بلې خوا ته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزي دفتره په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره سوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندي نیولي. د صوبې بلوڅ میشته اواران سیمه چې د بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل ایف د مشر قمندان ډاکټر الانظر پلرنی ټاټوبی دی، له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوالې ډلې د وسلوالو مهم ځای بلل کېده، خو له تېرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هره ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ملک ته خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرار له مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهورې غیر سرکاري ادارې په رپورټ کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي که چیرې د پاکستان حکومت خپله دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به دې هیواد ته 1.21 کرب روپۍ په کار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې د غژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پی 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 اربع روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پی یوازې 2.8 جوړوي. او هم له دې کبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیرو دریو کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1.45 اربع روپۍ زیاتوالی شوی او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملي کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي. سږ کال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغې کې سند تر ټولو کم 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي. بلخوا مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 1.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي، نو بلخوا یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس هم د یوې مختلفې موضوع په اړه درته رپورټ وړاندې کوو. خبره د مومندو د خټکو ده. په دې سیمه کې هر ورځ خوا او شا دیرش ګاډي له خټکو ډکېږي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي. دا شهنواز ترکزی رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د کوزه محمود ایجنسۍ او د تنازع ښکار کلیو کې لږو زیات 800 جریبه ځمکه باندې خټکي کرلی شي. د دغه سیمې نه هره ورځ لږو زیات 1.5 ګاډي د خټکو ډک شي او سوات ته مرګري او باجوړ ته وړلی شي. په دغه کلو کې چې خټکي کرلی شي، نو مټین، شنې غونډه، شیرانو پټي او تر د بډي ظریف کورنو ځمکې پکې شامل دي. سهار وختي کروندګر ځي او په پټو کې خټکي راغونډوي.
ما عبدالله یاره یو 8 جریبه د ایرانۍ کرلی دی او 2 جریبه د پرېدار کرلی د خټکي. ولا سیزن خو دې ایرانو لخوا خوره پرېدار او له خراب دا په دې وجه خو خښي دا بل ځکه شته دی، نو دا خو غړیر دی په دې علاقه دا ځکه کمیاب دي. شګله نشان زمه کړه به دغه خوږی خټکي او هندوانه د باجوړ ته ځي تی ملګری ته مانسیری ته بدې ځینو ته ځي.
د دغه سیمو له زیاتره خپل ځمکه دهقانانو له په نیمایي ګټه او یا په اجاره ورکوي او دا ځکه چې دهقانان د فصل په کرلو او په خصمانه ډیر ښه پوهیږي.
زمانو مادل ایرانۍ خټکي هم کرلی دی جی. یاره بس دا خو 2 جریبه پټې دی غالي پنچ 90,000 روپۍ دی وکړي، خو 90.5 چې کوم دی هغوی ګټي کم از کم دی به 2,00,000 روپۍ هغوی له جوړې کړي. بس د دې خصوصیت دا دی چې یو دا خرابېږي نه زر ټیمالي غټېږي هم ډېر وزن هم ډېر دی. یاره بس خواري خو یې دا ځکه چې ډېر زیات سپرېګان غواړي، دا یو مچ دی هغه وهي کم از کم په هغې باندې په درېیمه ورځ به پې د هغې مچ سپرې کې. یاره کم از کم یو جریب چیز 60-70 من خټکېږي. من په لومبي ټایم کې 2400 یم او به 2000 شو.
د خټکو په یوې جیر پټی کې لږ تر لږه 3 تنه هر وخت پر روزګار وي.
دغه په یو جیر پټی کې چې کومه دی تقریبا 6 کسان 9 کسان چې سونه مطلب داري چې 30 پټی زر سوک زر سازی بیا پکې ډیر په کار راځي. 15 ګاډي به ځي، ډیر ګاډي ځي سیاب اور کنه، ډیر سوداګر دی مجھ تر خواري شي کنه، څوک خار ته وړي، څوک دې مرګري ته وړي. دا ایرانیا خټکیانه دی، دا ډیر مشهور
او د خټکو دغه کروند تر 3 میاشتو پورې سیزن وزن لري او دا ساتي شو کروانه ده ولی کروندګر وای چې په لند ورځو کې به ختم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسفخین یو نیمه بجو شو لند خبرونه ل انیس اجمل اورو. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د بارانونو له وجې د مړه شوو کسانو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. دا خبره د پی ډی ایم ایچ ویان لطیف الرحمان نن مشال ریډیو ته کړې ده. ده ویلي دي چې په دغه سیمه کې یو سل او پنځه شپېته کورونه په سیلابونو کې ویجاړ شوي هم دي. بلخوا د بره مومند جرسې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د هلمزو یوسف خیل اوسېدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته وجل شوی دی. په کویټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په واران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کویټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا او لسی وګړي وجل شوي دي. بل خوا ته امنیتي ځواکونه وایي په یادو سیمه کې د عملیاتو پر مهال بلوچ پلتنو غوښتونکي وسله وال وژل دي. د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره نښته کړې چې پکې یوویشت وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د دوی جنګیالو لس افغان پوځیانو ته مریچوب لاړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي نن د جلال آباد خار غلام محمد څلور لارې ته څیرمه د پولیسو له یو چک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه عام وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشټن کارټر دا خبره پرون کړې ده. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومیټ محمد جواز ظریف بانن کویت، قطر او سبال آباد عراق دوري کوي. خبري ایجنسونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو چې در اغې وروسته بیا یو بل انیس پروګرام هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ.
د مشال لاړی اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای ادارې ناسا خلای جاز نیو هورایزنز د نظام شمسی اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې ځمکې ته سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلای جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاری ته نږدې 14 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میجر کې موجود د امریکا خلای ادارې ناسا انټینا ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 4.5 کیلومتره لرې ځمکې ته رسیدلی دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګېدلی دی. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې وو چې کله به نیو هورایزنز خلای جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وایي چې خلای جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس دغه جاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دي. دغه خلای جاز به له پلوټو سیاري څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاز او پلوټو سیاري ساتنه شاوخوا 2500 کیلومتره په مسافت کې و او دغه سیاري مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړي دي. د نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقع و. د کامیابی په نتیجه کې د اتارت نواخلی تر پلوټو سیاري پوری د نظام شمسی نه کلاسیکی سیارو لک تر لګه د یو سفر عمل مکمل شوه دی. نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته په 9.5 کالو کې رسیدلې دی. له شمسی تورین چریدون کې سولر امپلس 2 هوائی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2.9 لپاره ځنډول شوې دي. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان د امریکا هوائی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لرې کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نویو پرزو ضرورت شته او که نه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او که نه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 5 نه واخلې تر شپږو میاشتو کې واپس دغه ځای ته رسیدل وو، خو په لاره کې د خراب موسم او په شیډیول کې د 9 تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. که چېرې سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسېدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازګار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 میټره وزرو له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اګست میاشت وروستو د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسی توانی هوایی جاز پایلټ اندري بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسی توانی الوت کې د 2.5 کیلومتره سفر په 1:48 ګنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسی توانی نه چلیدونکي هوایی جاز د الوت خپل پړاو به د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیریټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وایي. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختې طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفي 46 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یوه ودانۍ جوړه کړ شوې وه. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 230 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم ہماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور ایکټرانو ایرک بانا، کریس پاین او کیسی افلک نوی فلم دی فائنسٹ آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنې مشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې ماته شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فائنسٹ آورز وه د را روان کال جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
You know, they're saying there's going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be a hurricane strength in an hour.
If we make it out alive from the desert.
What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink.
Where you
are? Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time you get out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوی فلم بریج آف سپایس با د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی کیسه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولې وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کیږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back. Corey cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
د هندي سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. د شاهروخ خان فلم به د راروان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چتر ښکاره شي او خپلو مینهوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپرا دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم ګورف وي. هندی سینما مشهور ایکٹرانو نانا پاٹیکر، انیل کپور، پارش راول، جان ابراہیم اور نصیر الدین شاہ نوے فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایی فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے.
آپ کی شرافت کے چکر میں قاعدے میں ہوں، ورنہ اب تک میرے خود کے دو چار القاعدے ہوتے. آپ کا اپنا بیٹا آپ نے بتایا بھی نہیں.
بتایا نہیں کیا کیا مطلب ہے؟ میرا تو چاچا بھی ہے، میرا ماما بھی ہے، اس کے بارے میں نے کبھی بھی آپ کو بتایا؟
اب اچھے خاندان کا شریف لڑکا کہاں سے ملے گا؟
اپن پہ جو ہاتھ ڈالتا ہے اپن اس کی پھالتا ہے.
وانٹیڈ، موت کا پہلا نام.
Oh, do you want to let me dig deep?
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन
क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال راډیو 19 پروګرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروګرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ په موضوع بحث شوی دی. یو خوا که یو شمیر پاکستاني مدرسې په سخت دریزۍ او تشدد خورولو تورونې دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یوه سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حده لاس لري په خپرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خپرونه ستاسو لپاره احمدشاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بې له اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو كده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دي كي جكم ده سني نصابون دي ده سر خلو كي تقريبا يو دير حد قرن الزيد لك ديوبندي بريلوي او ده جماعه اسلامي مكتبه فكر خلق شي ده نصاب سرا يو اندازه قريب ده. فاتشو الشيعه نو ده خو ظاهره خبره ده خل مستقل نصاب ده ده فقه جعفري تيسا باندی. او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چي ده د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغې نه دوی متاثر دي. او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزي زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې د دوی ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه ورباندې د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې، نو د هغه فکر نه متاثر دي او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمیر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزۍ او متشدد فکر خورولو تور پر پورې کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
رفیقو دا سی پکار دی چی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک ریسی مونگ بچی دا کم مدرسونا طالب علمان اباسو صرف مذہبی تعلیم او ہم خصوصا یو خصوصی فرقی تعلیم مونگ ورکو او بیا دا شدت پسندہ تعلیم والا ورکو دا خم مونگ یو دا سی فوج جوڑ کرے دے او چنن سبا چی کم دے مونگ تے تکلیف دے دے طالبان پا شکل کی دا فوج دا گیا یو مونگ بینو شدت پسند پا شکل کی دا بینو دا القاعدہ دا سول دا گی بینو
پا پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذہب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لرا پورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکري سام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ځای چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ماته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چاغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. ہنگامہ جوڑا ہوا چھ بابا داس نی مسلمانان دی کافراں دی ہونجن ہم کئی او تاجدم کئی دغم کئی ائے حضور دکلی علماء چ ورترتلی او اغو ورتول چھ دام مشرکان دی دین دی اغو ویل بابا مخنی مشرکان خلق ذہنی طور پر دون منتشر دی چھ چوک راتول ولائی نے
کچم په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نه هم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکرو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته سوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې آزادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد بڼ خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نہ د فرقواریت تعلیم ورکول کیږي، نہ د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نہ چاپل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دې د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی، پاره شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپړې دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې کوراویږي.
برخه د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته سوا له رای د اختلاف. تو از زه په سینه باندې لاسونه تلم، بل وای زه لاسونه خلاصوم، بل وای زه په نامه تلم، دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول آخری محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سید شریک ده، دا کې هیڅ اختلاف نسته. ورو اصول کې هیڅ اختلاف نسته، معنی په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوټ جلا کو کیو کو هغه نه ختمیږي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه همدومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.